منی داونی دا روختیا په حق خبری کوو و باورای چې دا روختیا حق څه ده لا چاپیریال سره څاړي کلری دا روختیا د حق ضروری عناصر کوم دي او په دې برخه کې کوم ننګونې شته چې باید حل شي د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګه مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت ده سیرت صاحب تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم که پیل یې له دې ځایه راوکړو چې د روختیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوي دي
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم الله عزوجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پنځه شیان د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي یو صحت دی مخکې د مرض یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نزدیکی اړیکې دی یو د بل نه جدا ناممکن دی ژوند په صحت تاثیر لري صحت په ژوند تاثیر لري نو بنان مجازات ډیر مشکل دی او دغه د ژوند ساتنه په فردی لحاظ شخص تم د مسؤلیت متوجه دی ځکه دا هغه با ارزش یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند وربخلی دی او دغه د ژوند ساتنه د دې د روغتیایي حالت په دولت مکلفیت دی یعنی هم په فردي شکل باندې د انسانانو د مکلفیت چې خپله توجه پاملرنه خپل روغتیایي حالت ته وکړي او هم په دولتي بڼه باندې دا د دولت مکلفیت د وجایب دی چې د اتباعو د روغتیایي حالت ته جدي پاملرنه جدی پاملرنه وکړي
د روغتیا د حق په اړه که غږیږو دغه حق کوم اړخونه لري یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغو ته باید اشاره وشي
بله اړخونه ډیر زیات دي د جنین د حالت نه چې د الله عزوجلال د دې ژوند او د صحت په رابطه باندې توجه کړې ده تر تولده پورې تر غو تر مرګه پورې مختلف تړاوونه لري آرامش دی چې آرامه باید واوسیږي د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اغسي د څښاک له هغه نه باید ښه وخوري د مضریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري بس په دې اساس باندې مونږ وایسو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه آباد مختلف د روغتیایي حالت که مونږ رانغړو په دې کم وخت کې نو وخت نیول کیږي بنان ډیر مهم ضروري اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه د هوا نه د ډوډۍ نه د اوبو نه د چاپیریال نه د ناستو ولاړې نه د ازدحام نه لرېوالی د کثافت نه لرېوالی یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت ته روغتیا ته ضرر رسی د دغه ټولو نه اجتناب او دا نسو قلم باندې یا په دې کم وخت کې مونږ حساب کړو چې یو دوه درې وخت د ذقیت په اساس باندې دغه موارد دي چې روغتیا او صحت پورې ډیر غټ اثر لري
د صحت حق له چاپیریال سره څه اړیکه لري یعنی موږ اوس وګورو که خصوصا په کابل ښار کې هوا چې ده ککړه ده ډیر خلک یې ناروغان کړي حتی داسې راپورونه هم شته چې د مرګونو سبب شوي نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري او څنګه کیدای شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داسې شي چې هغه د انسان صحت ته پکې ضرر ونه رسیږي
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترم چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی هغه د مور د ګیډې چاپیریال هم جنین ته ډیر اثرګذار دی د د ژوند او د دې صحت په رابطه او بیا خو چاپیریال پرېږده چې یو مهم اړخ د ژوند هغه پاک چاپیریال دی متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسې له طریقه او د نورو محتانو له طریقه چې کله دا حالت لیدل کېږي ډیر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپیریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیوه د کابل دغه نننۍ وازه چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي دغه خپل نفس جمعیت په چاپیریال ته نقص کوي ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدلې خوراکې څښاکې مثال د قانون عدم رعایت دا خپل یو غټ اثر کوي دا یو علت یې دا دی دویم علت یې دا دی خپل سری آبادیان دلته په کابل کې چې په خپل سر یې ډېر شهرکونه جوړ شول، ډېر بلند منزلونه جوړ شول، ډېر حمامونه جوړ شول. نو بنا ان په ژمي کې دغه بې کیفیته واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې، څه په بلند منزلونو کې، په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو. متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله. د برق ستون کم دی چې نشته ده. باید په داسې یو پرجمعیته ښار کې اول خو د برق سیستم معیار وی، ټولو کورونو ته برق للوی. درې میاشتې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کېږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړې چې ترو خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی، خلکو ته رسېدی د برق نسته ده. په کابل کې بوټی نسته ده، شین ځای نسته ده، جمعیت زیات دی. نو دغه اساس چې چاپېریال تهدید سوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکز په راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسان چې هغه اقتصادي ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته دغه فیصدي هغه کې رسیږي، نو ټول دغه تهدید او د ورځې لس کسه چاپېریال وزني، جنګ له بلې خوا وزني. دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلي، دغه ژوند چې له لاسه لاړ شي دا خو بېرته ادا کېدی نسی کنه. ډاکټر نبود له بلې خوا، بې کیفیته دوا د له بلې خوا. نن سبا که تاسو وګورئ په سلهاو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي، بې کیفیته دوا وردی، فقط هغه ته هغه پیسې مهمې دي، د یو چا ژوند ورته مهم نه دی. نو دولت په د ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن و د سنتو نه، د قوانینو نه، د نړیوال او داخلي قوانینو چې ده ته ارزښت ورکړی دی، دغه خلکو دغه ارزښت نادیدی وګاڼه. او بالاخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت ټول وګړي تهدید کړي دي، د تهدید لاندې دي. که دې ته دولت جدي توجه ونه کړي او دغه نن سبا دا کوم اقدامات شروع کړي موږ ستایو، ولی کاشکې دا همداسې و مسلسل ووسیږي، پایدار ووسیږي.
تاسو د قانون خبره وکړه، په قوانینو کې د انسان د صحت د تامین په اړه څه ویل شوي؟
راځو د اساسي قانون ته چې هلته هم په درویستمه ماده کې ذکر سوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت ډېر باقیمته باارزشه دی. او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهاني اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوې ده. پس داسې خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستورو، د وضعي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډېر با ارزشه با اهمیته دی. چون ما مخکې تذکر وکړ چې مونږ روغتیایي مراکز ډېر کم لرو، اما هغه مراکز چې هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت ته منظور سوی دي هماغه روغتیایي مرکز لرو. نوی د نفوس په اساس احصایه‌گیری وسی، باید روغتیایی ډاکټر، صحی ډاکټر وي، اطفال وته وي، زنانه وته وي، متخصص وي. هغه بدبختانه په دې ملک نسته. به هر حال بې کیفیته دوا ده. نو دغه موارد دي چې روغتیا د تهدید لاندې ده، او زه امیدوار د دې یم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي، احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا وزارت ته. او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوس باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي، ډاکتران توظیف سي، با کیفیته دوا راوارده سي. مونږ په هر اړخ کې ته مشکل لرو.
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کلمو په ودونو کې لزوم او ناوې سره خار داور یا شارګشتي کړي
ټوټه لزغه تر باغ بالا پیر داست. باغ بالا کې مې دوره ور کړې بیا غسلې کرغه باندې کرغه تالته مو دوره ور کړې بیرته کور ته راغلم. بسم الله
آیا په کلیو او بانډو کې هم زوم او ناوې د واده د مراسمو په اخر کې له دوستانو سره په چکر ځي؟
د موږ منطقو کې د وښ رواجو په دې باندې به کې جاوې جوړې کړي، یو خواته ناوې سپره، یو خواته یا خواهي یا ندروري یا بل لاس قریبې دریاوي ډول دا شامو سره وحل کېدل ترغه کلی پور به دا بدرګه کوله دغه رواج و.
نن هم د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، واده کول په انساني ټولنه کې یو طبیعي چاره ده. د اسلام دین هم په مغو لومړیو کې هر بالغ وګړي ته د نکاح کولو امر کړی دی. د وخت په تیریدلو سره نکاح په واده بدل شو او رسمونه او رواجونه هم ور اضافه شول. د افغانستان د هر ولایت هر سیمه خای ځانته د واده کول بیل بیل دودونه او رواجونه ولري، چې یو دود هم د ناوې د وړلو پر وخت خار داور یا شهرګشتي ده. شهرګشتي لکه نومنه چې ښکاري معمولا په ښارونو کې کیږي. تاریخ پوهان وایي چې د واده په آخر کې ناوې او زوم ته چکر ورکول د امیر عبدالرحمن خان له وخت څخه رواج دی. نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړي عاطفه نورستانی راکوي.
د عبدالرحمن خان له دورې نه راځي خو باب موجود و چې د واده نوروز ته به ناوې د شارګشت په نامه په یو وسیله کې چې په خوا دوی وایي چې ګاډۍ وه یا فرزن حتی په موټرو کې هم ناوې کې ناستله د خپلو نږدې خپلوانو سره خاوند به یې و یو څه ډېر نږدې مثلا خواښي یا اندرور یا لیور له دوی سره به دا د شارګشت په نامه شاوخوا به دا ګرځول کېدله. د زیارتونو ته به یې دا وړل کېدله، مثلا شاید شمشيري ولي زیارت ته به وړل کېدله یا فرزند شاه شهید زیارت ته. د تبرک په خاطر د دې په خاطر چې دوی نوې ژوند په خیر او په خوشحالۍ شروع شي، په نیکمرغۍ شروع شي، دغه شګوم د خلکو سره و. په دې کې بل شګوم هم اوریدلای دی چې دوی فکر کوي چې د خپل د ناوې قدم یا پل ډیر درون دی او دې ته باید وینه وشي چې دا خیر او خیرات کوي شي چې مصیبتونو د بلا او د شان مخنیوي کوي. دغه انګیرنه هم د خلکو سره موجوده و.
کله چې د ناوې ورور د ناوې ملا پښنه ټوټه وتړي، زوم د ناوې لاس نیسي او په ګل پوش موټر کې کینی. مخکې تر دې چې د کور په خوا روان شي نو خار داور حتمی ګني. ناوې شنو زایونو زیارتونو او غونډیو طبيعي. 50 کلن نورخان وایي چې خار داور یا شرګشتي هم په امن او سوله کې خوند کوي.
شیشې نه توپک راځل ټکان کول دغه اوس رواج دوه دغه شې سوي دي. مخکې به یو ټک به وسو هغه مغه د شکاری توپک